رانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبې په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېیمې د مې تر درېیمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 ته لوړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبې د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز انځره او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبې او سه شنبې د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوځ د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوی دي. د پوز اعلامیه وایي په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغه اداو سپیناوی کولی شي. د جرمنی د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمنی د بریالي ګوند مشر ونه توانی چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسی. د راپورونو له مخې میرز د سه شنبې په ورځ د غوایي په 14 ونه توانی چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د شپږ رایې کمې ترلاسه کړي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د دوه هېد څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټولګډو نه وي.
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمې ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
مونږ د دولت په اورګانونو نه دي تنه او قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخمن مانس په تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلې د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو می خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅ هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د چیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوی د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنیو دوو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراس د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل سوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسي چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
محدودیتونه وي، کم دارنګه د مخدرات ټوکو سره وي او د اقلیمي بدلون د پاره کوم کار ولري. زه فکر نه کوم چې لمړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه ژمنه یا تعهد.
د دوه لومړی ناسته د 2023 کال په می او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاس کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2025 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغیزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وی کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکول چې ماشومی واکسین شي. ډیر ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزان اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي.
اوس حال دیګر کودکان خود را واکسین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2025 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغیزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یو یو په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. د وای د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنه نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د امریکو په خوانې مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې ورو چې خزینه کور ته ځینې تلای شي یا د ماشومان کووید دی کانالو بیا هم واکسینوي شي. نو په دې اساس باندې کوم خوانې ارقام او ته مو ګورو په سمو کې چې په خزینه کې مونږ هلته دی
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټواله له غونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلی دی چې د بدخشان په بیلا بیلو لسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولی دی. دغه سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلی د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان لسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 12000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونې رئیسی پر لبسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیان نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختونو لزرو ډېری کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتار کرنیز ځمکې ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي. خو د سروي د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې لخپل همکارو ادارو سره به د غلرو پروتوسیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له په خسر د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار لقول لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلې او ځانمنو کورنیو ته رسیدنه وشي. نو مولي د تازه سیلابونو لامل د ځاني ځان پاړه څنډې ویلي، خو دروانه ونې د یک شنبه پورز د امدی ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری ویلي چې دغه سیلابونو لامل په بهاره کولسوالي کې 15 تنه شیبی او خلکو ته درانه مالی زیانو نړولی. د غراز طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلې او لسروي ورسره به زیانمنو کورنۍ سره مالی مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چشپی او ورځې تر شنه اسمان لاندې لسربنا پرته تیروي. افغانستان له اقلیمي بدلون غزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې په سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانو نړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک شار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريال ورغلی او وای د دې شار یوازې نوم پاتې دی او کندوالې هلته د جګړې تاریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروفسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريال الکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. الکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال وروستو راهیسی د روسي ځمکنیو حمله کوم ستر لاسته راوړنه نه دلرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړه ویجاړبلو تمرکز کړي. دا نو مولي په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې وسیدونکو پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته وست ژوند کول نږدې ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگيږي ویلي د سختو شرایطو لامل وسیدونکو نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر حدیرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسیو په کاروندو کې خخوي، دا یو ناورین دي. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړی کرخې ریپورتونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خارې تیریږي. لدی مخکې د اوکراین یو لوړپوړی قومندان الکساندر سیرسکی ویلی و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک لدی سرحد یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه وسته جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د امی په دریمه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړپوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د می د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای وتماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي گیوای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نه کوي هغه زیاتوي کدل ته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسی خلکو ورخ کته کړي. ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد بی پلوټال وته کی توغوي.
ل خبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې روسیدونکو ل اړوندو ادارو ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامت په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو څیړیو چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده. د رخصتو په ورځو کې ورته ل بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلې کوي. د خصوصیدونکو اندیشنه څرګندوي کچیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پریکولو مخاونني ول شي نو دا سیمه با د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په لی راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غرایز سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامت د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ول دل چتال دی خلک ونی وای شنو ونه سي رخصت دو مونږ د دولت پورګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تنیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن منس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا باندې کې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادمامت په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیه کې څخپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅه هم د پخوا په پرتل ځنګل وهنه کم شوي خدا چې د غری زسی اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوې دي. ځایی اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غری زسی اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې دغه سیمې خلک ډېر غریب دي نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه د دوی کرنې اقتصاد جوړېدو نه د دولت نه مونږ هم دغه ختنه ده چې دغه سیمې خلکو ته یو داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه خایسته وي هم دغه لرګي فاتې وي هم دغه شته ونه پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمامت سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامت تلاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د څېمره سیلانیون چې دلته ترسي د سړک ستونزه چې دوه غاړې هیڅ جوته ده نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته دې توجه وکړي او د سیلانیون مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوي خو د دوی حدسه ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده. او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاری د خوست د 5000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پروند می پینځم د قابلیت نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلیت د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلیت راز راستونزې لري په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړختار چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوي اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالی انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگرفتم پس کردم دم قسمی هم امتحانی سمستر شش دادم
مونگ خپل نرسنگی ختمه کرده با آقا لمرای اونایی که چی انستیتیتی نیه و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پاتی ده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلی. د دې ډلې د افغانستان د نسایی ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کوله شی چه شه خدمتونه ورانده کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به میاری توگه کارو نکری مسلمن چه دکتر پا یوازی زان کار نشی کوله او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅبان دي درنی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغونجنونو پر مخ تیبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سوی و ل فراغت وروسته د ماینده او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیر وسمایندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند دخلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر سره قابلګانې شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای نه میاست وړاندې ویلی و چې افغانستان ته میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 1000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغې ادارې په دې هیواد کې د قابلګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې که دا تشړه کنه سي د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.